په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. د هغه یو دیرش کسانو د خلاصون په اړه مو له روانو هلو ځلو هم خبرو چې په دې وروستیو کې په زابل کې تختول شوي دي. نور ریپورټونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. نوریا سنوري د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په دې وروستیو کې طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګونه کړي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د ولایت په قرقین ولسوالۍ کې په هغو اعتراضونو کې چې په تاوتریخوالي بدل شول، څلور تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15 راهیسې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو وروسته د امریکا اقدامات ته سترګې په لاره دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګونه کړي او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل شي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د افغانستان او چین د اړیکو په اړه یوې غونډه کې کته هم د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې حکومت په دې هڅو کې بریالی دی. کرزی له چینایي چارواکو څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې خپل رول لا پیاوړی کړي. تر دې مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ په کابل کې ویلي وو چې په څو راتلونکو ورځو کې به له طالبانو سره ابتدایي خبرې پیل شي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، طالبانو تر اوسه هر ډول خبرو ته خپل چمتووالی رد کړی دی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې په هغو اعتراضونو کې چې په تاوتریخوالي بدل شول، څلور تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دغه اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو لخوا په دې خاطر شوي چې د امو سیند ډېرې ځمکې خرابې کړې او چارواکي د ستونزو غم نه خوري. د جوزجان مرستیال والي عبدالرحمن محمودي ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو مظاهرې تر اوسه دوام لري. د هغه په وینا خلکو پر ولسوالۍ برید کړی او په ډبرو پولیس ولي او پولیس هم د خلکو د تیتو پره کولو لپاره اقدامات کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي پخواني مشر ملا عبدالرؤف خادم ځایناستی حافظ واحدي وژل شوی دی. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې حافظ واحدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له نهو ملګرو سره د ملي اردو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. د تېرې دلوي میاشتې په 20 نیټه ملي امنیت په هلمند کې د ملا عبدالرؤف خادم چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مسؤولو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او د چارواکو په خبره له هغه وروسته حافظ واحدي دا مسؤلیت اخیستی. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا بلې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقاني شبکې د وسلو او مهماتو څلور ډیپوګانې کشف او ضبط کړې دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ډیپوګانې د بېلابېلو عملیاتو په مهال کشف کړې دي. وبخې د ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ډیپوګانې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال کشف کړې دي. لامې زیاتوي چې د یادو مهماتو په کشف او ضبط سره په دې ولایت کې د ګڼو وسلوالو حملو مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له قومي مشرانو او ملا امامانو وغوښتل چې په زابل کې د دیرشو برمتشو کسانو د راخوشي کېدو په برخه کې هڅې تیزې کړي. د ولسي جرګې غړي محمد اکبري نن ازادي راډیو ته وویل چې کېدی شي وسلوالو دغه کسان بېلابېلو سیمو ته بیولي وي چې له امله د حکومت هڅو تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي اکبري پر دیني عالمانو، سپینګیرو او قومي مشرانو غږ وکړ چې د دیرشو برمتشو کسانو د راخوشي کېدو په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سیویس کې سره وکتل. د دواړو مشرانو خبرې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د یقیني کولو لپاره ډېرې مهمې وې. د سیویس په لوزان کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي. له ایران سره د یوې دایمي موافقې په صورت کې به چې د جون تر وروستۍ نیټې باید ترلاسه شي، د دې هېواد اټومي فعالیتونه درول کیږي او لویدیځ هم پر تهران بندیزونه لرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې اونۍ په پای کې د امریکا او پنځو نورو قدرتونو، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني له چارواکو سره چې له ایران سره په روانو خبرو اترو کې ښکیل دي وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په مصر کې وویل چې ډېر هغه اختلافات چې له تهران سره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په لاره کې خندي سیاسي دي نه تخنیکي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15 راهیسې د لومړي ځل لپاره په عام حضر کې راڅرګند شو. پوتین په سن پترزبورګ کې د قرغیزستان له ولسمشر المازبیک اتمبایف سره وکتل. هغو ګونګوڅو ته په پام سره چې له یوې مودې راهیسې په عام حضر کې د هغه د نښ کاره کېدو او د روغتیا په اړه راپورته شوی وي. پوتین وویل اوازو پرته به ژوند ستړی کېدونکی و. د راپورونو له مخې اتمبایف وویل چې پوتین په ډېر ښه وضعیت کې دی او دی د کنستانتین د ماڼۍ په انګل کې وګرځاوه. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه پر ګونګوڅو سربېره داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګواکې د اپوزیسیون د مخالف بوریس نیمتسف له وژل کېدو وروسته د روسیې د سیاسي پټې کړۍ او امنیتي حلقو ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. په پوتین دغه راز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کېدای شوی د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه اضطراري حالت ته چمتو شي وویل دی تیار و چې دا کار وکړي. دغه درې ساعته مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د یکشنبې په ورځ خپور شو او کریمیا هم نن د روسیې سره د خپل الحاق یو کلنه کلیزه ولمانځله. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن وویل چې دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو وروسته د امریکا اقداماتو ته سترګې په لاره دی. جان کری دا منلی چې په سوریه کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره ضروري ده چې له دمشق سره خبرې وشي. اسد د ایران یو ټلویزیون ته په خبرو کې چې د سوریې دولتي ټلویزیون هم خبرې کړي وویل موږ تر اوسه دغو څرګندونو ته غوږ یو او اقداماتو ته منتظر یو چې وروسته به پرېکړه وکړو. ایران د اسد نږدې متحد دی. کری له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې واشنګټن پر اسد فشار راوړي چې په دې هیواد کې د څلور کلونو شخړو د پای ته رسېدو لپاره د انتقال پر یوې ستراتیژۍ جدي خبرې پیل کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له اسدی راډیو نه اوریدل او وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب واوري. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي خو په عین حال کې افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړو په معرفي کې ځنډ د سولې له روان بهیر سره تړاو نه لري. د حکومت د اسرائیل رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل
د کابینې ځنډ په هیڅ صورت په دې معنا نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکولو لپاره کابینه ځنډي. حکومت
نن د څو ساعتونو لپاره د فراه فرارود لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بند او دغلته وسلوالو مخالفانو نن 15 تنه د لارې سپرلۍ تختولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له قومي مشرانو او ملا امامانو غواړي چې د یو دیرش نیول شو مسافرو د خلاصون لپاره د هلې ځلې وکړي هغه چې په زابل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوي دي. دا او نور رپورټونه په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. دغه وزارت سیاسي مرستیال نن د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال له چین څخه وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د چین د نړیوالو معاصرو اړیکو د انسټیټیوټ مشر چې افغانستان ته د یو ستر بدلون مشر وویل چې افغانستان د یو ستر بدلون په حال کې دی. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په لړ کې دا ځل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دوشنبې په ورځ د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلی کرزی د خپلو څرګندونو په جریان کې که څه هم د سولې د مذاکراتو کومه دقیقه نیټه ونه ښوده خو په دې بهیر کې د پرمختګونو یادونه وکړه.
موږ خپل ګاونډیان او سیمه دې ته هڅولې څو د شخړې لپاره وروستۍ حل لاره پیدا کړي. په دې وروستیو کې موږ کامیابي درلودې او په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ خبرې وسي.
نوموړی دغه راز د چین ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه یاده کړه او وی ویل چې د افغانستان ثبات د چین پر ثبات مستقیمه اغیز لري. د سولې د بهیر په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې سوي چې افغان چارواکو په وروستۍ کې په دې اړه یو لړ سفرونه وکړل. که څه هم دا نه دی ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني عربستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د سولې په اړه د غیوات له چارواکو کومه مشخصه غوښتنه کړې او کنه، خو کارپوهان د سولې په بهیر کې د عربستان ونډه ډېره مهمه بولي. له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې په یو غونډه کې وویل چې چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي او ورڅخه یې غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله ویل چینایانو په تیرو درو میاشتو کې یو دوه او یا هم درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چین د نړیوالو معاصرو اړیکو د انسټیټیوټ مشر جی جی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سترو بدلونونو خبر ورکړه.
دا مهال په افغانستان کې ستر بدلونونه د ترسره کېدو په حال کې دي.
دا بدلونونه به نه یوازې دا چې په راتلونکي کې د افغانستان او د چین پر اړیکو تاثیر وکړي، بلکې د سیمې او نړۍ پر حالاتو به هم تاثیر ولري.
د کارپوهانو په باور اوس مهال تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ښه زمینه برابره سوې ده، خو یو شمېر مدني بنسټونه او د افغانستان ولسي جرګه پر دې ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک سي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید داسې وي چې پکې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه سي، او پکې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول سي.
دوستانو د سولې د خبرو اترو نه بیرته د ناکراری لور ته ورزو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، له لشکرګاه څخه د تازه یو ځانوژونکي برید رپورټ لرو. ویل کېږي چې په دغه برید کې مرګ ژوبله موخ دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د تلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب، ستړی مه شئ، دغه پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډیر زیاته مننه کوو. دوستانو نه به یو معذرت غواړو چې له د تلیفون د تماس کیفیت ډیر ښه نه وو. ویل کېږي زموږ خبریال وایي چې په لشکرګاه کې چاودنه شوې ده، او په دغه چاودنه کې د روغتیایي چارواکو په وینا څلور مړي دوی ته وروړل شوي، دوه پکې پولیس دي، دوه ملکیان دي چې په ملکیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. البته دا چاودنه ټپیان هم لري. زو د جوجان ولایت تالته چارواکي وایي چې د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې په هغه اعتراضونو کې چې په تاوتریخوالي بدل شوي، څلور تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. علم رحمانیار را سره د تلیفون په تماس کې دی. رحمانیار صاحب، تاسو هم خبرولې ته ستړي مه شئ، د نننۍ مظاهرو په اړه کرا ته ووایي، او دا چې ولې د اعتراضونو په تاوتریخوالي بدل شول.
بله همکار عزیز، تاقدم در رویداد امروز ولسوالی خرقین ولایت جوزجان چهار کشته و 20 زخمی برجا مانده. تمام قربانیان این حادثه هم افراد ملکی می باشند. مقامات محلی میگن این روز نزدیک به 2000 باشنده ولسوالی خرقین طی یک مظاهره خشونت‌آمیز بالای ساختمان این ولسوالی با اسلحه گرم و سرد حمله کرده، شیشه کلکین دروازه های ساختمان ولسوالی را شکستانده و برای یک ساعت کنترل مقر ولسوالی خرقین در اختیار خود گرفته بودند.
ډیره زیاته مننه علم رحمانیارو چې له جوزجان څخه دغلته د قرقین په ولسوالۍ کې د نننیو اعتراضونو حال راکوو چې په تاوتریخوالي بدل شول. د ویل چې څلور تنان په دغه تاوتریخوالي کې وژل شوي دي او شل نور ټپیان دي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودری نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپولومړې نیټه له ازادي رادیو ووري.
افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړو په معرفي کې ځنډ د سولې له روان بهیر سره تړاو نه لري. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل سولې یو اوږده پروسه ده، او طالبانو ته په کابینه کې د ونډې ورکولو مسله کوم بدسنټ نه لري چې لامل یې د کابینې معرفي ځنډېدلی وي. صفي الله ستانکزی او له کابله په دې اړه نور حال.
که څه هم د افغان حکومت د کابینې او نویو والیانو په معرفي کې ځنډ د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي، خو چارواکي دا ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي. دوی په داسې حال کې د کابینې ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي چې په کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله د ځینو کړیو لخوا د کابینې د ځنډ یو لامل په ګوته کېږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرې اوږدمهاله دي او دا اساس نه لري چې طالبانو ته د ونډې د ورکړې له امله د پاتې کاندید وزیرانو معرفي ځنډېدلې ده.
د سولې پروسه یو اوږده پروسه ده. په دې اړه باید موږ ریالستیک اوسېږو. د کابینې ځنډ په هېڅ صورت په دې معنا نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکولو لپاره کابینه ځنډېږي. حکومت پر کابینه باندې کار کړی دی او کابینه یوازې د هغو معیارونو لپاره چې حکومت ټاکلی دی ځنډېدلې ده. هر کله چې دغه کار پای ته ورسېږي کابینه معرفي کېږي.
ښاغلی فیصل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې مخکې یوې پاکستاني ورځپاڼې په افغان کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله یاده کړې وه. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې ویلي وو چې حکومت غواړي طالبانو ته په کابینه کې 10% ونډه او درې ولایتونه ورکړي، خو افغان چارواکو هغه مهال دا راپورونه په کلکه رد کړل. د کابینې د پاتې غړیو د معرفي تر څنګ د نویو والیانو ټاکل هم هغه مسأله ده چې ډېره ځنډېدلې او د ولسي جرګې د غړیو په شمول یې ګڼ خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزي خبرداری ورکړی راتلونکې اونۍ به دا موضوع د غونډې په اجنډا کې هم شاملوي چې ټول سرپرستان غیر قانوني اعلان شي. په عین حال کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو د ټاکلو مسأله په جدي توګه روانه ده او د ولسي جرګې د دغه خبرداری د عملي کېدو په صورت کې به دا اداره خپل رسمي دریځ اعلان کړي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به تر وخت مخکې وي چې وویل شي چې پارلمان دا فیصله کوي که نه کوي. ولې حکومت په سیمه ایزو حکومتدارۍ کې خصوصا د مثبتو او پراخو تغییراتو راوستلو ته متعهد دی. موږ تغییرات درلودل په یو شمېر ولایتونو کې او دا تغییرات به په لا ډېر قوت سره ادامه پیدا کوي.
که څه هم ښاغلی غورزنګ د والیانو د ټاکلو په اړه جدي ستونزه ردوي، خو کارپوهان او پخواني طالب چارواکي د کابینې او والیانو په برخه کې طالبانو ته د ونډې د ورکولو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کوي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا دا خبره ردوي چې طالبان د څوکۍ په سر جګړه مخته وړي او اوس دا هڅه کوي چې په کابینه کې ونډه ترلاسه کړي. خو د کابل پوهنتون استاد او کارپو نصر الله ستانکزی طالبانو ته د ونډې د ورکولو مسأله سل په سلو کې نه ردوي.
ټول احتمالات وجود لري. ولقلائن بس معلومیږي چې د سولو مذاکرات باید تر ډېره ممکن نه حده پورې ډېر نږدې سوي دي. دا چې د کابینې ځنډ تقریبا د اوو اتو میاشت یا کنه تکمیلېږي کیدای شي د فکتور په عنوان دا مسله هم په پام کې ونیسو.
د کابینې د ځنډ په اړه بېلابېل عوامل په داسې حال کې وړاندې کېږي چې ولسمشر اشرف غني سعودي ته سفر وکړ او داسې رپورټونه خپره شول چې ګواکې د سولې په اړه به هم جدي خبرې شوې وي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې په کابینه او ولایتونو کې طالبانو ته د ونډې ورکړه د قضیې یو مخ دی، خو بل مخ د سولې په برخه کې تېرې لاسته راوړنې دي. دوی وایي چې حکومت باید د سولې په اړه هر ګام په دقت واخلي او د کابینې د معرفي په څیر دا قضیه هم جدي ونیسي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نن د څو ساعتونو لپاره د فرارود لوی لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې و او د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا نن سهار 15 تنه د غلارې پوګدو کې برمته شوې. هم د برمته شو کسانو هویت تر اوسه څرګند نه دی. په اړه یې له سیمې زموږ خبريال احمد شاه فطرت نور حال راکړي.
پنځتن اسپرلین انصار کلچ د فرا ولایت څخه د فارود د لوی لارې په لوري روان و. د دولت په سوالو مخالفانو د موټر څخه کښته کړي او ځان سره یې وړي دي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر دلجان خاکریزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه سهار د فرا فارود په لوی لارې د بلابلوک ولسوالۍ د کنس په سیمه کې شوې او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او پوځي عملیات جریان لري. د خاکریزي په خبره ګمان کېږي چې د هغه مسافرو په شمېر کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برنته شوي زیاتوالی او یا هم کمواله راشي، ځکه تر اوسه لا د دوی عملیات هلته روان دي او اوس هم لاره د تګ راتګ په وړاندې بنده ده. د هغه په خبره وروسته عملیاتو به هلته یوه امنیتي پوسته د امنیت د تامین لپاره جوړه شي. د برمته شو کسانو هویت تر اوسه معلوم نه دی او همداشان دولت و سوال مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور بیا په دې کار کې امنیتي ځواکونه ګرم بولي. هغه وایي چې څو ځله دغه لارې د امنیت د ټینګولو لپاره د امنیتي ځواکونو سره خبرې کړي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي کړي. د فرا فرارود لوی لار د فرا شهر د هرات قندهار د لوی لارې سنچلوي چې هر ورځ په سلګونو کسان پرې تګ راتګ کوي.
اوس هم د څو نورو برمتشو کسانو له حاله ځان خبرو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له قومي مشرانو او ملا امامانو غواړي چې د یو دېرش نیول شوو مسافرو د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. دا غړي په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو لازمې نتیجې نه دي ورکړي او خلک کولی شي چې دا موضوع د خبرو له لارې حل کړي. له دې سره د زابل ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د نیول شوو مسافرو د خلاصولو لپاره حکومت له بېلابېلو لارو کار اخیستی، خو اوس دوی غوره ګڼي چې دا موضوع د جرګو مرکو له لارې حل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د زابل د شاجوی پولیس والی کې د تختول شو یو دیر شو مسافرو لورکیدو څخه باندې شل ورځې تیریږي، خو د پلټولو ټولو لارو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي په دې باور دي چې وسله والو به دا برمته شوي کسان بېلابېلو سیمو ته بیولي وي او له همدې امله د حکومت هڅو لازمې نتیجې نه دي ورکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي محمد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قومي مشرانو، سپینګیرو او علماو غږ کوي چې د نیول شوو سانو د خلاصون لپاره هڅه پیل کړي.
از طرف حکومت هم
د وای د حکومت لوري چې کوم اقدامات شوی اغیزناک نه وو. زمونږ غوښتنه د لوی قندهار له مشرانو، عالمانو او سپینګیرو څخه ده چې له سوله ایزو لارو اقدامات وکړي او د خلکو په فشار تختول شوي کسان د تختونکو له منګلو خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرې ورځې په تیریدو د نیول شوو کسانو د خلاصون غوښتنې ډیریږي او ځینې ګوندونه حتی په حکومت انتقاد کوي چې په دې برخه کې جدي نه دي. دا یو دیرش مسافر څه باندې شل ورځې وړاندې له هراته کابل ته روان و چې په لاره کې د مخپټو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. له دې سره د کار او پراختیا ګوند یو شمېر غړي د درې ورځو راهیسې د ولسي جرګې مخې ته په اعتراضیه خیمه کې ناست دي او له حکومته غواړي چې د برمته شوو کسانو له درده ځان خبر کړي. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په زابل کې د یو دیرشو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره څو ورځې عملیات وکړو، اوس د زابل چارواکي وایي دوی پریکړه کړې چې دا ستونزه د خبرو اترو له لارې حل کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوځي عملیاتو بشپړه نتیجه نه ده ورکړې او د دود له مخې دوی اوس جرګو ته ترجیح ورکوي.
د زابل ولایتي شورا قومي مشران سپینږي ټول و چې بیا موږ فیصله دا وکړه چې باید موږ خپل محلي قومندانانو ته طالب قومندانانو ته خپل سپینږي څوک ورواسته و ورسره د هغوی سره خبره وکړي چې د دې یو دېرش تنو د پخلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي او همکاري وکړي تر څو دا خلک راخوش شي او دا یو قومي مذهبي ژبني د دې یو
له زابل وروسته همداسې یوه پیښه د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې تکرار شوه چې وسله والو اته کسان برمته کړل، خو وروسته یې اووه تنه آزاد شول او د یو برخلیک یې لا هم نه دی معلوم. له دې پیښو وروسته د لارو د امنیت په اړه په خلکو کې له بل هر وخته ډیره ویره پیدا شوې او ویل کېږي چې ډیر کسان اوس په اسانه تګ راتګ ته زړه نښه کوي. د لویو او کوچنیو موټرو چلوونکي په دې باور دي چې که خلکو ته د لارو د امنیت په اړه باور ورنه کړل شي او نیول شوي کسان بیرته راخوشي نشي، په کاروبار به یې بدې اغیزې پرېوزي او بیا به څوک په ډاډه زړه چیرې تګ ته زړه نښه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته راتلو سره وایي چې په نړیوال جام کې چې څنګه لوبې کړي ترې خوښ نه دي. د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل د دوشنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل څنګه چې لازمه وه لوبډلې هسې لوبې ونه کړي، خو دوی له دې سیالیو ډېر څه زده کړل. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبیدو وروسته په داسې حال کې هیواد ته راستون شو چې دا جام یې په خپل ګډون د افغانانو لپاره جالبه کړی و. دا ټیم چې د دوشنبه په ورځ هیواد ته راستون شو، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ بورډ د چارواکو او د کرکټ د لسګونو مینوالو لخوا هرکلی وشو او ځینو مینوالو خو ورته په اتڼونو خزانونه ستړي کړل. د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د غوره سیالیو تیاری درلود، خو تر ډیره په دې سفر کې خپلو هیلو ته ونه رسیدو.
واقعي چې ټول ټول ټورنمنټ کې موږ سره کوم امید سره تللي یو، سره کوم تیاری سره تللي یو، موږ چې پرفارمنسونه کوو خپل ځای ځای کپتان د خپل پرفارمنس نه بيخي نه خوشاله. څنګه چې موږ بیټنګ په ټول ټورنمنټ کې فلاپ، موږ سره بولینګ او فیلډینګ ډېر خو چې نړیوال هم په کې ډېر تفسیر وکړي.
د افغانستان د سپورت په تاریخ کې د کرکټ ټیم لومړی ټیم وو چې نوم لرونکو یو ورځنیو سیالیو 2015 نړیوال جام کې ګډون وکړ. افغان کرکټ لوبډلې نږدې 500 ورځې وړاندې دا سفر پیل کړی وو او په دې سفر کې د نړۍ له مشهورو شپږو لوبډلو انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سکاټلند، سریلانکا او بنگلاديش سره په الف ګروپ کې د سیالیو میدان ته ښکته شو. افغان لوبډله په داسې حال کې په نړیوال جام کې د ښو سیالیو په نه کولو خفه ښکاري چې په نړیوال جام کې د څو ځله لوبیدلې سکاټلینډ په درجه کې مخکې او د یوې سیالۍ په ګټلو یې په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړی دی.
دا کرکټ د لوبې له سیالیو زو د خونکو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې وی سیالۍ ته په متحده عربی اماراتو کې پرونی غونډې په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ښه خونکي جایزه چې د یو افغان په شمول لس خونکي ورته کاندید شوي وو یوې امریکایي خونکي ته وبخل شو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور ترې اورو.
نانسی اتویل چې دوڅلوېخت کاله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو په تدریس کې ابتکارونه کړي د یو میلیون ډالرو دغه جایزه وګټله. میرمن اتویل ټوله دغه نقدي جایزه د ښوونې او زده کړې هغه یو غیر انتفاعي مرکز او ښوونځي ته ورکوي چې په 1990 کال کې خپل تاسیس کړی. د دغه مرکز چارواکي چې د تدریس د لارو چارو د خپراوي او پرمختګ په منظور تاسیس شوی وایي چې 90 په سلو کې زده کوونکو یې پوهنتونونو ته لاره موندلې. میرمن اتویل وویل د دغه جایزې ګټل ورته د ښوونې په برخه کې د ژوند د زیارونو وروستۍ قدردانی ده، خو واقعي قدردانی خپله د شاګردانو لخوا ده. په دغو مراسمو کې د متحدو عربي اماراتو صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم او د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینتون هم برخه واخیسته. دغه جایزې ته په لومړي سر کې د 122 هیوادونو څخه 1300 کسان کاندید شوي وو، خو په لسو وروستیو کې افغان ښوونکی عزیز الله رویش هم شامل وو. خغلی رویش ازادي راډیو ته وویل چې تر پنځم ټولګي پورې رسمي زده کړه کړې او وروسته تحصیل د لوستلو له لارې په خپل تر سره کړې.
دې دوره ها موجود من در حياتي در نانوایی شیرین تزی
هغه وختونه چې ما د خپل ژوند او روزګار د تامین لپاره خیاطي، نانوایی، شیرین پزی، نجاري او نور کارونه کول ما سره د کتاب د لوستلو شوق و. همدغه شوق او مینه و چې ما د پسنداز کمو پیسو څخه له کتابخانو کتابونه رانیول او لوستل. دغه راز له هایتی څخه ګوی ایتین، د کینیا څخه جاکلین جومبی کورا، د کمبودیا څخه ننګ فالا، د هند څخه کیران بیرسیتی او د برتانی څخه ریچارد سپنسر دغه جایزې ته کاندید شوي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په لاوسن کې ولیدل. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ جوړول د موافقې لپاره د مارچ تر پایه د ټاکل سوي ضرب الاجل مخکې سوي ده. ټاکل سوي د اخیری موافقه به د جون په 10مه اوسي. د کیری تر خبرو مخکې د امریکا او ایران لړپړو ډیپلوماټانو او تخنیکی متخصصینو سره وکتل. ظریف پر روانه اونۍ د امریکایي او نړۍ د شپږو قدرتونو د چارواکو سره وویني. ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د برتانیې، جرمني، فرانسې، چین او روسیې سره هم خبرې کوي. کری پرون په مصر کې وویل چې تر ټولو غوړه ستونزه چې د موافقې مخنیوي کوي تخنیکی نه دی بلکې سیاسي دی. په مصر کې لسی بي اس خبرونه سره د نننۍ خبرو مخکې په یو مرکه کې کری وویل موږ په دې باور یو چې په اپریل یا می یا جون کې به دومره تغییر رانسي چې هغه پریکړې چې تاسو نن کولای سي هغه به هغه وخت وکړي. که د ایران اټومي پروګرام د سولې زما قصد لپاره دی نو راځي چې دا موافقه وکړو. زه هیله لرم چې پراتلونکو څو ورځو کې به دا کار امکان ولري. خو دا زیاته کړه چې مهم واټن پاتې دی او ایران باید مهم انتخابونه وکړي تر څو مخکې ولاړ شي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی هم د ایران د محصلینو خبري اژانس آی اس ان ای ته ویلي چې مهم واټن اوس هم ستا، خو هیله لري چې مهم اختلافات به کم کړي. په عیني حال کې نن د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شهزاده ترکی الفیصل پریاس کې له بی بی سی سره د یوې مرکې پر مهال ویلي
The danger is not exclusively from Iran's nuclear weapons.
خطر په ځنګړې توګه د ایران د اټومي وسلو جوړولو د هلو ځلو څخه نه دی پیش. ایران په عربي نړۍ کې په ګڼ شمیر مواردو کې لنجمن رول لوبولی دی، هغه که په یمن، سوریا، عراق، لبنان، فلسطین یا بحرین کې وي. د ایران د اټومي وسلو جوړولو د بیرې په ختمولو سره له ایران سره هغه ستونزې نه حل کېږي چې له دې هیواد سره یې موږ لرو.
of the troubles that we're having with Iran.
په تخنیکی مسایلو کې چې تر موافقه مخکې باید ور باندې خبري وسی دا کتل کېږي چې ایران کولای شي څومره یورانیم غنی کوونکې سنتریفیوجونه ولري. د سنتریفیوجونو ډولونه او د پلانسیوي اوبو په درنه وټی کې تهران د څومره پلوټونیم جوړولو اجازه لري. له هغه وروسته چې په مذاکراتو کې برخه اخیستونکو هیوادونو د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځنډولو پریکړه ومنله، لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې تر څینو امتیازاتو تیر سي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ راپور ورکړی و چې د نړۍ شپږو سترو قدرتونو خبرې پیل کړي چې له ایران سره ممکنه موافقه باید د ملګرو ملتونو لخوا تایید سي او پر ایران لګول سوي بندیزونه ایسته کړل سي.